द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو کې ورې بیا تاسو ته هرکلی وایم نن د ګلورز کال 2018 د مې د میاشتې 18 نیټه ده او دا وخت په اسلام آباد کې د سحر نیم د سحر او نیم بجې په افغانستان کې د سحر او بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د مې 15 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي او ډومبی ساسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم په نن قومي اسمبلی ته وینا کوي په داسې حال چې د کورونا په پاناما پیپرز کې د نمونو راتلو وروستو د سخت نیوکو سره مخ دی افغان امنیتي چارواکو بیګا شپې د بغلان ولایت پایتخت پل خمری سره نږدې د طالب وسلوالو یوه درنه حمله په شا تمبولې او هغوی ته په جوابي ډزو کې لوی زیان رسولی
اخواله طالبان وایان خبریالانو ته په ورکړل شوی یو بیان کې داوا کړی دوی افغان قواو ته لوی مرګ جوړ لاړولې ده او افغان حکومت د خپل ځانی نقصان د پټولو لپاره داسې پروپاګاندا کوي
د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د سعودي عرب سفر په محل په جده کې یو شمیر سعودي مشرانو سره لیدل کاته او کړل د شام حالاتو په حق لګي تفصیلی خبرې کړې
د امریکای خارجه سیکرټر په سعودي عرب کې خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره هم ولیدل دواړو په سیمه کې د حالاتو جاج واغسته چې پکې د سعودي عرب هغه اندېښنې هم د موضوع برخه شوې چې سعودي عرب غني د امریکای په ترجیحاتو کې بدلون را روان دی
قدر منو اردوونکو ډیو ریډیو سره څنګه خبرونه لا جاری ده دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیلي سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن د قومي اسمبلی غونډه ته وینا کوي او امکان دی چې پاناما لیکس کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ نمونه راتلو وروسته د مخالف ډلو لخوا اوچت شوي پوښتنو تفصیلي جواب ورکړي یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند ترڅنګ د حزب اختلاف نور ګوندونو په مشترکه توګه وزیر اعظم نه وو پوښتنې کړې وي غوښتنه یې کړې وه چې په پارلیمان کې د دې جواب ورکړي او ویلي دي چې که وزیر اعظم د دوی د پوښتنو جواب ورنه کړو نو دوی به احتجاج کوي د پاکستان کړکیچنې صوبې بلوچستان کې درې سرکاري ملازمان او یو ټیکیدار د ایران د سرحدي پولیس سره جوخت د کیچ په سیمه کې تختول شوې دي د کیچ چارواکي وایي چې دوی د پرمختیا د پروژو پلټنې کولې او هغه مهال تختول شو کله چې د پروژې د کتلو وروسته بیرته کور ته را روان وو چارواکي وایي چې تر دې مهاله د دې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اغستې او نن به په ګرد پاکستان کې د پولیو په ضد ورځنی کمپاین پیل کیږي چې پکې به د 15 کالو نه کم عمره 6.5 میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره څاڅکي ورکول کیږي د افغانستان امنیتي چارواکو د اتوار په ورځ ویلي چې دوی بیګا شپې د بغلان ولایت پل خمری اړخ ته د طالبانو پیشقدمي مخه نیولې ده او دوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده جګړې له وجې هغه مرکزي سړک چې کابل د اتو شمالي ولایتونو او ګاونډي ملکونو سره تړي پارزي توګه بند وه خو د طالبانو یو وین خبریالانو ته لیکلی شوی یوې بیانیې کې د چارواکو دا ادعا رد کړي او په افغان حکومت یې تور لګولی چې د داسې پروپیګنډې په لار خپله ماتې او زیانونه پټولو هڅې کوي د داعش تندروه ډلې په ضد جګړه کوونکي عراقي ائتلاف لپاره د اوباما انتظامي ستر استازي بریټ مکګرک ویلي دي چې د موسل ښار قبضه بیرته ترلاسه کولو لپاره د ائتلافي عسکرو عملیاتو کې پرمختګ روان دی د اتوار په ورځ په اردن کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت ښاغلي مکګرک وویل چې د ټویټر فیسبوک او یوټیوب باندې مسلسل روانې پروپیګنډې او د اردن ملیشیا او د عرب اماراتو حکومتونو په مرستو غرب د داعش په ضد نظریاتی جنگ کې ګټې ترلاسه کوي او د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د سعودي عرب سفر په محل یو شمیر حکومتي چارواکو سره لیدل کاته وکړه د امریکا د خارجه سیکرټر دا سفر په داسې محل شوی چې په یو سورزو کې به د شام په کړکیچنو حالاتو او په شام کې د ډزبندې لوزنامه برقرار ساتلو پړه په ویانه کې ځنډیدلې خبرې ترې به یو وار بیا پیل شي او داعش تندروه ډلې د اتوار په ورځ په ګردی عراق کې بریدونه ترسره کړي چې لکه بله یې خوا او شا یو کم دېرش تنان وژلي شوي او اویاونه زیات ژوبل شوي د فرانس اولس پخوانی زنانه وزیرانو لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فرانس په سیاست کې زنانه په جنسي توګه زورولو پیښو په حق لبه اوس نور چوپ نه پاتې کیږي د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکي د پخوانی وزیرانو تر مخه سیاسي میدان کې د راتلو وروسته دوی د نارینه لخوا تعصب سره مخ شوي دي
Thank you.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنه خبری خبرونه روانه ده. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړېدل شي. زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو پته ده وی او ای ډیو. او قدرمن اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن قومي اسمبلی ته وینا کوي، په داسې حال چې د ده د کورنۍ په پاناما پیپرز کې د نمونو راتلو وروستو د سخت نیوکو سره مخ دي. په دې کله باندې څو شېبې وړاندې موږ په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر نه تازه حال اغستې وو، دا تاسو ته وړاندې کوو.
نن به وزیر اعظم یا نواز شریف قومی اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د دوی دغه وینا امکان و چې د تېرې جمعې په ورځ شوی وای، خو هغه د څه اسبابو له وجې نه اوس وه او اوس نن به دغه وینا کوي. نو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید دا خبره کوي چې وزیر اعظم به ټولو غړو ته په تفصیلي جواب ورکوي د هغه تورونو چې پر دوی باندې لګول شوي دي. دوی دا هم دا خبره کړې ده چې په حقیقت سره کم تورونه چې لګول شوي دي هغه صحیح نه دي، او د دې په اړه به دوی کم د دوی پر اولاد باندې چې د افشور کمپنۍ یا د جایدادونو کم خبرې کیږي د اولاد، هغه به هم تفصیل وړاندې کوي. او ورسره دا یې هم ویلي دي چې دا خبره کوي چې په تیرو وختونو کې کم دوه دور چې تیر شوي دي د وزیر اعظم غا، او په اوسني دور کې نه وزیر اعظم پیسې لیږلې دي او نه یې هلته څه جایدادونه اخیستي دي. نو داسې ښکاري چې وزیر اعظم به هغه خبرې یو ځل بیا تکرار کوي کم چې دوی خپل په دوه ځله په ویناګانو کې کړي دي د دغه پاناما لیک سره تلو وروسته. خو څه کم سوالونه چې دي د هغې په اړه باندې څه جوابونه امکان د دې له وجې هم نشکاري ولي چې پرویز رشید یو ځل بیا ویلي دي چې دغه سوالونه بس یوازې هغه وخت جوابونه ورکول کېدی چې کم وخت چې په ایوان کې پوښتنې وسي په وقفه سوالات کې. نو ګوري چې دغه وقفه سوالات دوی ته موقع ورکول کېږي که نه ورکول کېږي، خو یوازې دا امکان دی چې یو ځل بیا به هغه ټول تفصیلات وړاندې کړل شي څرنګه چې وزیر اعظم غوښتو. ولی چې پرویز رشید دا هم وایي چې دغه وینا پس و ټول تورونه کم چې بے بنیاد او هغه به یو ځل بیا بے بنیاد وګرځول شي، ولی چې دغه تورونه واقعا د دوی د وینا تر مخه بے بنیاد دي او هیڅ قسمه کاروبار د وزیر اعظم غالته موجود نه دی. جی
رابعه، د مخالف ډلو له خوا وړاندې کړل شوی پوښتنو ته مناسب جواب په نه ویلو د مخالف ډلو کوم راتلونکي کې لا عمل ښکار کړی شوی دی او کنه؟
ماحول دا سیدا چې په تیرو ورځو کې خو مخالفو ګوندونو وخت پوښتنې کړې دي، څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده چې وزیر اعظم کم جایدادونه دي د هغې تفصیلات وړاندې کړي یا ټیکسونه ورکړي چې ورکول شوي دي د هغې تفصیلات وړاندې کړل شي، کم د دې ځای نه بهر کم څرنګه پیسې تللي دي او څرنګه هغه جایدادونه اخیستل شوي دي دا ټول تفصیلات یې ویلي دي. خو دغه جوابونه که نه ورکړي سونو دوی وایي چې لایې عمل به د دغه وینا پس یو ځل بیا د مخالفو ګوندونو غونډه رابلی او پاغې کې بکیږي. خو شاه محمود قریشي دا خبره کړې ده چې تر ټولو مهم دا دی چې اس هفتر په مشوري کې یو داسې کمیټي په کار جوړ شي چې د مخالفو ګوندونو سره په ګډه یو عدالتي کمیشن لپاره ضابطه کار ته کی. او بل خبره دا کړې ده چې یو داسې کمیټي هم جوړ شي، قانوني کمیټي جوړ شي چې هغه عدالتي کمیشن لپاره قانون سازي وکړي سي، ولې چې دا خبره سوي ده چې باقاعده قانون سازي نه علاوه چې دغه لن سره غونډې دی. او یو بل خبره دا کړې ده چې وزیر اعظم څخه دا غوښتنه سوي ده چې د پلټونو پوری په کار دی چې دوی د خپل چوکۍ څخه لایده وي کچرې دی وزیر اعظم وی نو پلټنې چې دی هغه ممکنه نشي کېدی. نو په باقاعده توګه دا ټول کم غوښتنې چې بکیږي یو ځل بیا هغه به د وزیر اعظم د وینا پس کیږي. خو دا امکان څرګندېږي چې مخالفو ګوندونو پر دې خبرې سوي دي او په راتلونکو ورځو کې به دا د مطبوعات سره هم شریک کړي شي.
ډیره مننه رابیا پیر ستاسو.
دا ډیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی به لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
ګران اردوونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو سہرنې خبری خپرونه دوام لري. د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان کې درې سرکاري ملازمین او یو ټیکیدار د ایران سرحدي پولیس سره جوخت د کیچ په سیمه کې تختول شوی. تر دې مهاله د دې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې سیمه کې خپلواکي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې ډېر فعال دي. نور حال پی د بلوچستان نه د ډیوی ریډیو خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
چارواکي وایي دغه پیښه د پاکستان او د ایران و سرحدي پولې ته جوخت د کیچ په سیمه کې رامنځته شوله. د کیچ یو نظامي چارواکي وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته د دشت په سیمه کې درې سرکاري ملازمان او یو ټیکدار ناڅرګند وسلوالو وتښتوي. د دله خولې چې په تښتول سو کې د بینډار یو اس ډی او پیدا احمد، سب انجینیر محمد ابراهیم او د صوبایي څانګې د اپاشي د میکمې یو بل سب انجینیر رحیم جان او ټیکدار میبوب شامل دي. د کیچ نظامی چارواکي وایي چې دوی د پرمختیا د پروژو پلټنې کولې. دا د بلوچستان د اعلی وزیر د پرمختیا د پروژو د کتنې ډله وله. دوی هغه مهال وتښتول سو کله چې له دغې د پروژې د کتلو وروسته بیرته کور ته را روانو. چارواکي وایي چې تر اوس مهاله پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی، خو البته د دوی له خولې چې په دغه سیمه کې خپلواکي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې، بلوچ لیبریشن فرنټ او بلوچ ریپبلیکن آرمی ډیره فعال ده. په تیرو وختو کې هم دوی یو شمیر سرکاري افسران له دغو سیمو څخه تښتولي وو چې بیا به مسؤلیت هم په سر اخیستی. په بلوچستان کې په روانه اونۍ کې د تښتونې د یغوا دا درېیمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. تېره ورځ د کوټ ښار له کلي الماس څخه ناڅرګند وسلوالو یو تاجر عبدالستار هم تښتولی و. تر دې لمخه د کوټ ښار له جنا ټاون څخه ډاکټر ارشاد اسد ناڅرګند وسلوالو تښتولی دی چې تر اوس مهاله پورې بې درکه دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی پلټنې پیل کړي دي. تر اوس مهاله پورې دوی نه دي بریالي سوي چې تښتول سوي کسان را خوشي کړي. دوی شاوخوا سیمه په خپله ولکه کې هم اخیستې ده. د تښتول سوو کورنۍ وایي چې تر اوس مهاله پورې د یغواکارانو له لوري له دوی سره تماس نه دی نیول سوی او نه یې دوی ته درک شته. په بلوچستان کې د یغوا برای توان لړۍ له تیرو دوو کلو څخه درېدلې وه، خو اوس بیا داسې ښکاري چې دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. تیر کال موجوده صوبایي حکومت ادعا وکړله چې دوی اوس په صوبه کې د اغوا برای تاوان پیښې 80% له منځه وړي دي او امنیتي وضع یې هم ښه کړې ده. حکومت ادعا کوي چې د دې لوی علت دا دی چې دوی په صوبه کې د کامی عملیاتو د پلان له مخه یو شمیر عملیات فیل کړي دي چې په ترڅ کې تر 9000 زیات کسان نیول شوي دي او تر 200 زیاتې مهم کمانډران هم وژلي وو. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپږونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو سهرنې خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغ دوام لري. د ډیو ریډیو خپرونې تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې قدرمنو اوریدونکو تاسو تازه او مهم خبرونو سره سره د ډیو ریډیو د ټی وی برخه هم کتی شئ او دینه خوند اخیستی شئ. نورزو یو بل رپورټ اخته. د افغانستان امنیتی چارواکو د اتوار پر ورځ ویلي دي چې دوی بیګا شپې د بغلان ولایت پل خمري اړخ ته د طالبانو پیشقدمي مخه نیولې او دوی ته درنه مرګ ژوبله راولې ده. خو د طالبانو یو وایند خبریالانو ته لیکل شوې یوې بیانیه کې د چارواکو دا ادعا رد کړې دي. په دې کله باندې نور حال د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
افغان امنیتی چارواکی وای بیگا د شپې د بغلان صوبې پایتخت پولې خمری سره نږدې د طالب وسلوالو یو درنه حمله شنډه کړي او هغوی ته په ځوابي ډزو کې لوی زیان رسولی دی. عینی شاهدین او امنیتی چارواکي وایي طالبانو بیګا د پولی خمری په خواو شاکلو او امنیتی چک پوسټو یرغل کړو چې ورته امنیتی قواو سخت ځواب ورکړو. د دغه جګړې له کبله د سبخت لپاره مرکزی شهره بند پرته وه چې کابل او په شمال کې اته نورې صوبې د یو بل سره تړي. د بغلان صوبې چارواکي وایي د طالبانو حملې په شا وتنبولې او وسلوال یې په تیښته مجبور کړل او وروسته د هغې دغه شهره بیا پرانستلې شوه. اخوا له طالبانو وایاند خبریالانو ته په ورکړی شوي یو بیان کې دعوه کړې دوی افغان قواو ته لویه مرګ جوبله اړولې ده او افغان حکومت د خپل ځاني نقصان د پټولو دپاره داسې پراپیګنډې کوي. افغان وسلوالو په وروستیو کې څو وارې د دغه مهمه شهره ځینې برخې قبضه کړې دي چې 2000 میله اوږده ده او د افغانستان اکثره ښارونه خپلو کې تړي. په دغه شهره د حملې سره د ټرافیک کشالې مخې ته راځي. په عیني حال کې حکومت د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د څو هفتو نه روانې د سولې خبرې اترې سرته رسولې دي. د حزب اسلامي ډلې مشري ګلبدین حکمتیار کوي چې د یوې مودې راهیسې حکومت په ضد د طالبانو په ملاتړ کې جنګېدلی دی. ولې چارواکي وایي د حزب اسلامي ډلې سره د سولې خبرو کې به هفتې لګي چې یو تړون ته ورسي. اکثره د بشري حقونو ډلې او افغان وګړي د ولس مشر اشرف غنی لخوا د حکمتیار سره د سولې په هڅو نیوکه کوي. خو د افغانستان د صدر اشرف غنی میرمن رولا غنی د جمعې پر ورځ په واشنگتن ډی سی کې د پیس په نامه د سیړنې اداره کې د صدر غنی لخوا د حکمتیار سره د سولې د خبرو ملاتړ کړي. نوموړی وایي
یو دونټ میک پیس وذ یور فرندز یو میک پیس وذ یور انیمیز. Unfortunately it's hard, it's not easy. This person is also in a
لبد مرغه دا یو ګران کار دی دا اسانه کار نه دی ولی چې دا سړی هم یو افغان دی او هغه هم دا حق لري چې خپل وطن ته لاړ شي او د دې شرطونه دادي چې د آئین او قانون پابندي وکړي.
میرمن غنی وای د انساني خواخوږی په اساس دغه افغانانو سره سوله کول یو ښه کار دی.
د مشاهدین د ګلبدین حکمتیار ان اوس پیس ار ناو اولد پیپل
د دغه مجاهدینو او ګلبدین حکمتیار عمرونه اوس ډیر زیات شوي دي. اوس هغوی د زوړ عمر خلک دي. د هغوی ژوند په ختمېدو دی او هغوی افغانستان ته راتلل غواړي او هلته خپل ژوند ختمول غواړي چې هغوی زیږیدلي. زما په خیال دا یو انساني خواخوږي ده چې دوی ته د ځینې شرطونو د لاندې افغانستان ته د ورتګ اجازه ورکړی شي.
ګلبدین حکمتیار چې نن سبا اتش پېته کلن دی او د افغانستان پخوانی وزیر اعظم هم پاتې دی په نوموړي کورنۍ جګړو په وخت په زرګونو افغانانو د وجلو تور دی. افغان چارواکي ګڼي ګلبدین حکمتیار د پولې بلې خوا په پاکستان کې پټ دی. امریکا ګلبدین حکمتیار یو ترهګر ګرځولی دی او د هغه نوم یې د ترهګرو په تور فهرست کې اچولی.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو سهرنی خبری خپرونه دوام لري. ډیو ریډیو سره اوسه د امریکا خارجه سکرتر جان کیری د سعودي عرب سفر په مهال یو شمیر حکومتي چارواکو سره لیده کاته وکړه. د امریکا د خارجه سکرتر دا سفر په داسې مهال شوی چې په یو څو ورځو کې به د شام په کړکېچنو حالاتو او په شام کې د ډزبندې لوزنم برقرار ساتلو په اړه ویانا کې ځنډیدلې خبرې اترې به یو وارې بیا پیل شي. په دې کله باندې نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورت کې زموږ همکار کلیم افضل باندې کوي.
د امریکای خارجه سکرتر جان کیری په جده کې یو شمیر سعودي مشرانو سره لیده کاته وکړل. د امریکای د خارجه سکرتر دا دوره په داسې مهال شوې چې په یو څو ورځو کې بعد د شام په کړکېچونو حالاتو او په شام کې د ډزبندۍ لوزنامه برقراره ساتلو په اړه به په ویانا کې ځنډیدلې خبرې اترې یو وارې بیا پیل شي چې پکې انټرنیشنل سپورټ ګروپ ولس هیوادونه شامل دي. د امریکای خارجه سکرتر جان کیری په سعودي عرب کې پاچا سلیمان سره هم ولیدل. دواړو مشرانو د شام په حالاتو ډېرې ژورې خبرې اترې وکړې. سعودي عرب هم په شام کې د صدر بشار الاسد په واک کې د پاتې کېدو سخت مخالفه ده. د امریکای خارجه سکرتر جان کیری د ملاقاتونو وروسته وویل د شام حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ سیسیشن اف هاسټیلیټیز یعنی د تشدد نه لاس پورته کولو معاهده پر ځای ساتلو په اړه کوششونه روان دي چې پکې اوس هم په شام کې داسې علاقې شته چېرته چې ټولو فریقو د تشدد نه لاس نه دی پورته کړی. د امریکای خارجه سکرتر په سعودي عرب کې خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره هم ولیدل. دواړو په سیمه کې د حالاتو جاج واغسته چې پکې د سعودي عرب هغه اندېښنې هم د موضوع برخه شوې چې سعودي عرب ګڼي د امریکای په ترجیحاتو کې بدلون را روان دی. په شام کې کلاری راوستو او سیاسي حل راوباسلو په سر جوړ نړیوال ګروپ په ولسو هیوادونو مشتمل دی. ترکی، ایران، سعودي عرب او نور یو شمېر شامل دي. په شام کې د ډزبندۍ لوزنامه ختمه شوې او حکومتي عسکرو او یاغي ډلو ترمنځ د یو بل په ضد سختې کاروایانه رامخته شوې چې له وجې ګڼ شمېر عام ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي هم دي. د امریکې خارجه سکرتر به نن ویانا ته ورسیږي چې د ټولو اول به د اټلي خارجه وزیر سره وویني. دواړه مشران به د لیبیا په کړکېچنو حالاتو خبرې اترې وکړي. د امریکې حکومت تیرې جمعې پر ورځ د لیبیا په ایوان کې ځینې مشرانو باندې بندیزونه پر ځای کړل. په دغو مشرانو کې د اسمبلی سپیکر او د لیبیا صدر هم شامل دي. د امریکې حکومت وایي دوی له خوا ډېره سستی شوې چې له وجې په لیبیا کې سیاسي حل ته لاره هواره نشوه. د دې وروسته به د امریکې خارجه سکرتر د نهې پر ورځ به په ویانا کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره وویني. روس د شام ملګری هیواد دی. د نړیوالو هیوادونو په مرستې سره د ملګرو ملتونو اداره دا هڅه کوي چې په شام کې د کلاری راوستی شي او بشر وژنې دې هم بندې شي. په دې مد کې یو شمېر هڅې شوي خو تر دې وخته پورې مکمل حل نه دی راوتی.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. ګران اردوونکو، اوس وړاندې کوم مطبوعاتو ته کتنه. دا کتنه کړې ده سمینه حسن.
د مئی په 14مه نیټه به د منځني ختیځ د تقسیم معاهده سایکس پیکو اګریمنټ خپل سل کاله پوره کوي. د هغه خفیه معاهده ده چې 14 مئی 1914 کې برتانیې او فرانس په خپلو کې لاسلیک کړه. د هغه وخت وو چې ړومبنی عالمی جنگ روان وو او سلطنت عثمانیه د مکمل ناکامۍ سره مخ وه. د امریکا سره سره د نړۍ نورو غټو اخبارونو هم نن د منځني ختیځ د خپلو مفاداتو په غرض د تقسیم په دغه خفیه سایکس پیکو اګریمنټ او سل کاله تیرېدو پس د دې په اثراتو مضمونونه لیکلي. د امریکا په نیویارک ټایمز اخبار کې لیکوال نیک ډینفورد خپل مضمون کوډ ډیفرنٹ بارډرز هاف سیوډ د میډل ایسټ کې وایي، د منځني ختیځ په موجوده حالاتو کې سمون راوستو په سر هر څوک جدا جدا نظر لري، خو په دې خبره ټول متفق دي چې سل کاله مخکې برتانیا او فرانس خپلو مفاداتو دپاره چې کوم تقسیم کړی وو د هغې خطرناکه اثرات موجوده وخت کې د چا نه پټ نه دي. دا خبره په نږدې کې د امریکا نائب صدر جو بایډن هم کړې وه. هغه ویلي وو د منځني ختیځ د مسلو بنیاد هغه مصنوعي کرښې او مصنوعي ریاستونه دي چې پکې د یو بل نه بیخي جدا نسلي، مذهبي او کلتوري ډلې رايوځي کړې شوې وي. لیکوال لیکي نن سبا چې دولت اسلامي د شام او عراق ترمنځ د کم سرحد ختمولو خبره کوي، دا په اصل کې 1916 کې جوړ کړې شوې وو چې نه یوازې د سایکس پیکوډ بلکې د دې نه پس هم د ډیرو مفاد پرسته معاهدو نتیجه ده. دواړو ملکونو یعنی فرانس او برتانیا په دې تقسیم کې خصوصي ستراتیژیک او اقتصادي مفادات لرل. فرانس د لیوانټ سره تجارتي روابط لرل او د هغې تحفظ غوښتو، بلخوا برتانیا او غوښتل چې د سویز نهر او خلیج فارس د لارې هندوستان سره خپل تجارت او اړیکې نورې مضبوطې کړي. د دغه تقسیم په نتیجه کې لبنان د شام ساحلي علاقې او د موجوده ترکی ځینې برخې د بلو زون په نوم د فرانس د کنټرول د لاندې راغلي، او ریډ زون چې پکې جنوبي میزوپوتیمیا یعنی عراق به شمول د بغداد او د بحیره روم ساحلي علاقې وي د برتانیې د کنټرول د لاندې شوې. په دې معاهده کې د یروشلم په شمول د فلسطینی ریاست ذکر هم وو چې د عالمی انتظام د لاندې بي. نیویارک ټایمز لیکي 1919 کې د امریکا هغه وخت صدر وډرو ویلسن د دې سیمې د بهتره تقسیم غرس یو پلاوی هم هلته ولیږو، خو د دې پلاوی د خلکو سره مرکو په بنیاد جوړ کړی شوی سفارشات برتانیا او فرانس رد کړه. بل اخبار دی ټایمز آف اسرائیل هم په دغه موضوع یو مضمون کې لیکلي، سل کاله تیرېدو پس هم د منځني ختیځ د موجوده مسلو بنیاد سایکس پیکو معاهده ګڼل کیږي، خو کمې پولې چې په دغه معاهده کې ټاکلې شوې وي موجوده سرحدونه د هغې نه بالکل جدا دي. اخبار د فرانس د یو تحقیقکار هنری لارنس تخلي لیکي چې په دغه معاهده کې د یهودیانو د ریاست هیڅ ذکر نه وو. په فلسطین کې د یهودیانو د آبادکاری بنیاد هغه خط جوړ شو چې د هغه وخت د برتانیې خارجه سیکرټری آرثر جیمز بلفور په 2 نومبر 1918 کې د برتانیې حکومت ته ولیکو. خط په فلسطین کې د یهودی ریاست د جوړولو د ګام مرستې کولو دپاره وو. د ټایمز آف اسرائیل په خپل مضمون کې د تاریخدان ژان پال شیګنولانډ د خولې وایي چې دغه معاهدې د لاسه د منځني ختیځ د خلکو سره اجتماعي زیاتی وکړی شو چې په نتیجه کې ریاستونه خو جوړ کړی شول، خو د خلکو شناخت ختم کړی شو. تحقیقات لارنس د دې پر ضد خبره کوي. هغه وایي که څه هم عرب دغه سرحداتي تقسیم نه مني، خو چرې هم په سنجیدګۍ سره د دې پر ضد څه نه دي کړي، ولې چې دا تقسیم د هر چا په مفاد کې وو. هغه دا هم زیاتوي چې د منځني ختیځ د موجوده بدحالۍ وجه د دې سیمې ګډوډ سیاسي نظام هم دی. د ټایمز آف اسرائیل په اخیره کې وایي په 2014 کې د داعش لخوا شام او عراق کې د خلافت جوړولو اعلان دا ښودل وو چې سل کاله مخکې سایکس پیکوټ معاهده چې د لاندې منځنۍ ختیځ تقسیم شو ختم کړی شي، خو تحقیقات لارن تر مخه د آیس عملی ګامونه دا معاهده ختموي نه، بلکې دا بیا پر ځای کوي، ولې چې کومې علاقې د داعش په قبضه کې دي دا هم هغه بلو زون دی چې پخوا د فرانس د اثر د لاندې وو.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او ګران اردوونکو اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
صدر اوباما برازمی افریقا کې په اقتصادي او طبي مدونو کې د شوی پرمختیا د ذکر کولو په موقع ویلي دي چې افریقا مخ په وړاندې روانه شوې ده. خو د اولسي تحفظ، جمهوریت او د بشري حقونو په باب له د امریکې نائب خارجه وزیر سارا سیوال اوس په خپل یو تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې افریقا د نړیوال رورولای په خیر کې ډیر څه کولی شي، خو افریقي ته اوس هم داسې مسلې په وړاندې پرتې دي چې د هغو د لاسه د افریقي په کامیابو کې خنډان راولاړ شوي دي او د ترقۍ رفتار یې سوړ شوی دی. په دې خنډانو کې ډومبه خنډ خونړی توملارې توب دی. د برازمی افریقا په غربي او شرقي دواړو برخو کې اسلامي مغرب کې القاعده او بوکو حرام غونې خونړو تنظیمونو د خلکو ژوند په عذاب کې اچولې دی. اقتصادونه یې تباه برباد کړي دي او د حکومتونو عملداري یې تالا ترغ کړي دي. دا د امریکې او په افریقا کې زموږ د اتحادیانو دپاره د ډېرې فکرمندۍ حالات دي. افریقایی سیمه کې دویمه مسله خزو او جینکو سره د فرق د سلوک مسله ده. نائب خارجه وزیر سیوال په دې لړ کې دا خبره په ګوته کړله چې د فرق په دې سلوک کې د شر شدت کارونه کیږي چې پکې د زنانو د نازکو اندامونو د پریکولو او د دوستانو، د خاندان، د کسانو یا د دفاعي فوزونو لخوا خزو سره د جنسي تشدد کېدو، په زور د جنکو د ودولو او دا شان د دوی د تعلیم په لار کې د رکاوټونو پیدا کولو او د دغو ملکونو په اقتصادي سباوون کې د دوی د کردار ختمولو کارونه شامل دي. درېمه مسله د افریقانو ملکونو دننه د مخ مرود د مجرمانو سزا نه د ځان بچ کولو مسله ده. نائب خارجه وزیر په دې باب له په سختو الفاظو کې وی چې امریکا افریقانو ملکونو سره د دوی په عدالتي نظام کې د پرتو نقصونو د لرې کولو لپاره دوی سره په شریکه کار کولو ته تیار ده، ځکه چې دا یو ډیر اهم کار دی، نه یوازې د اقتصادي ترقۍ لپاره ولې د اولسي او د سیاسي ترقۍ لپاره هم. بین الاقوامي خبریالانو سره یو مذاکره کې د خبرو اترو په موقع نائب خارجه وزیر سیوال د امریکې لخوا د نورو اقداماتو نه علاوه افریقا کې د امن ساتنې لپاره د فوجي عملیاتو د صدر اوباما د ملګرتیا خبره په ګوته کړله. دې نه علاوه په دې عملیاتو کې د شاملو فوجیانو او د پولیسوالو د ښه کردار د ښکاره کولو لپاره او د دې فوجیانو او پولیسوالو د لاسه د څه قسم جرمونو کېدو په صورت کې سزا نه د دوی د نه بچ کېدو لپاره هم د امریکې اقدامات په ګوته کړل. سارا سیوال په برازمی افریقا کې د ترهګرو د مالی مرستو د وسیلو د معلومولو او د دې د ګډوډ کولو لپاره د امریکې اقدامات هم بیان کړل. صدر اوباما ویلی دی چې د افریقې د ترقۍ دارمدار په خې حکمرانۍ د بشري حقونو په خاطر کېدو او په امن او قلاري دی. امریکا د دې ټولو ذکر شوو مقصدونو حاصلولو په لوري د افریقې په کوششونو کې ټینګ ملګری او دوست ملک دی.
ګران اردوونکو وایس آف امریکا ڈی و ریڈیو سحر په خیر خبرونه چې دا هم دې کې پاتې رسی. تکنیکی رښتا موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو کلیم افضل، انجینیر وو مایکنس. دوی ته ډېره مننه وایو. سو شیبو کې به هم په دې سپو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. زه محوش چلیل سره د خپل ټول ټیم د سحر دې خبرونه تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.